ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی چې په دې خبرونه کې نظرونه څرګند کړل. همدار اصل خپل ملمنو څخه محترم انجینر محمد قاسم ملي سوداګر همدار است سوداګری د وزارت وایند مسافر قوقندی او په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رشتینی څخه مننه چې په دې خبرونه کې نظرونه څرګند کړل او زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل. په یاد لري د خبرونه په دوام کې هم تقریبا لدی سره اړوند موضوع لرو په قبایلی سیمو کې د تغییراتو په ارتباط لخپلو ملمنو سره غږیږو. خو اوس د دې سات خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صاحبی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سلټی کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ایشیانو له دوه ځوانانو سرونه پرې کړي. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخواني والی احمد ایشچی قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستول شي او د افغانستان دفاع وزارت ویل له وسلوالو مخالفینو څخه د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخواني والی احمد ایشچی قضیه د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستول شي. د خبرې د جوزجان پخواني والی احمد ایشچی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې.
تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوی ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې دا قضیه باید د رواني اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي.
خغلی شچی ویل کسه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکې چې د پرې ادعا لري توقیف شوی نه دی، خو ستره محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. خو د احمد شچی د قضیه په تړاو د ورستیو پرمختګونو په اړه لوی سرنولې سندي ویلي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ایشیانو له دوه ځوانانو سرونه پرې کړې دي. د چین ولسوال عیسی خان هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې ورځې په مازیګر شوې او د یادو ځوانانو جسدونه د ولسوالۍ د مامن په سیمه کې پراته دي. نوموړي وویل تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځوانان څوک وو، له کوم ځایه د ایشیانو بیولې وو. داعش ډلې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون اندېښنه لري چې په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه به امنیتي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دغه کمیسون مشر هاشم الکوزین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه مهم کلیدي پوستونه هغه چا ته ورکړ شوي چې په دې برخه کې پخوانۍ تجربه نه لري.
په دې کې داسې جنرالان دي چې هغه خپل په وظیفونو کې غفلت ته وظیفې کړې دي، خو هغو ته یې نن داسې بار سپارلی دی چې هغه بار دوی نشي پورته کولی او دوی به تر هغه بار لاندې غزارېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنۍ او چارو وزارت په خپل وروستي اقدام کې د مرکز کابل په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو د امنیه قوماندانیو په مشرتابه او یو شمېر نورو مهمو امنیتي پوستونو کې بدلونونه راوستلي دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو په هدف د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې اتیا په سلو کې افغان ځواکونه اکمل شوي او د دوی عملیات په راتلونکي کې کال هم دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په شمال ختیځ ولایتونو کې د ولایتي شورا ځینې غړي او د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو اندېښنه ښودلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې که د عراق په موصل ښار کې د جګړو پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستل تایید سي، د یو جنګي جنایت او د بشري حقونو سرغړونه ده. د عراق لپاره د بشري حقونو د بشري مرستو همغږي کوونکی الیز ګراند نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د کیمیاوي وسلو د کارولو لپاره هیڅ توجیه نسته. د څرګندونې داسې مهال سوي چې یوه ورځ وړاندې چې په موصل ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلو د کاریدو راپورونه خپره سوه. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډول وسله د جګړې د کوم لوري لخوا کارول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي د هغو دولسو کسانو چې تر درملنې لاندې دي داسې نښې نښانې لیدل سوي چې ښیي له کومې وسلو اغېزمن سوي دي. په دې کې ښځې او ماشومان شامل دي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخه ایران له روسیا څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوخت دی او شایي نور وسلې هم وروسته تر دې له روسیا څخه وپیری چې په 2000 کال کې پر دغه یوه د وسلو د اخیستو د بندیز موده پوره سي. د امریکا د استخباراتو ادارې تیر میاشت دا راپور ورکړ او پرون بلومبرګ خبري سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل شوي دي چې ایران ممکن نوي جنگي بیړۍ اوبتلي او د توغندیو ضد توغندي د بندیزونو له پای ته رسېدو وروسته واخلي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه لرې سوه. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دیرشو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مسؤول جیف ډیویس وویل جنګي الوتکو د القاعده شبکې غړي وسلې او امکانات په نښه کړي دي. د ډیویس په وینا په دې بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې القاعده شاوخوا 3000 وسله وال لري. په اردن کې هغه 15 بندیان چې په اعدام محکوم شوي و نن سهار ژوندې سول. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمود المومنی د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې له ژوندې شوي کسانو څخه 10 تنه یې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم وو او 15 نور یې هغه کسانو چې په جنسي تیری او د په وینا نورو شرماوره کړنو محکوم شوي وو. ټول دغه کسان د اردن وګړي ول چې د دې هیواد پلازمینې عمان ته څیرمه په سواګانو می زندان کې په دار وتړول سو. تر دې وړاندې په 2014 کال کې هم په اردن کې یو لس کسان چې په قتل محکوم و اعدام شو چې د بشري حقوقو ډلو سخت انتقادونه یې راوپارول. د ترکیه ولسمشر په هغه وخت کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی دی. رجب طیب اردوغان تیر ورځ په استانبول کې وویل چې دغه کس د یوې میاشتې راهیسې د جرمني په قونسلګری کې پناه سوی و او له همدې یوې میاشتې دوی غوښتنه کړې وه چې دا کس د ترکیې دولت ته تسلیم کړي څو محاکمه سي. دینیز یوسل لومړنی بهرنی خبریال دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا وروسته په دې تورن سوی چې ګواکې د ترکیې د حکومت پر ضد کودتا کې لاس درلود. یوسل د فبروري پر 28 د ترکیې چارواکو لخوا ونیول سو. دی د ترکیه او جرمنی دواړو تابعیت لري. د ټولو په ټوله کې جرمنی وبخشي په ټوله جرمنی کې د یوسل د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونو نسوي او د نوموړي د خوش کېدو غوښتنه سوې ده. د ترکیه چارواکو پر دې سربېره چې یوسل په جاسوسي تورن کړی ویل دي چې نوموړي د کردستان د کارګر ممنوع اعلان سوي ګوند په ګټه تبلیغات کړي او د جلاوطنې مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلوي تور هم اور باندې لګېدلی دی. او د باکو چارواکي وایي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف د دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې روسیې ته ځي. ټاکل شوی د شغلي محمد یاروف دغه سفر راتلونکي سه شنبه د مارچ پر 8 نیټه پیل سي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلامي په خبرولو سره ویلي چې المار محمد یاروف په پام کې لري له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ټاکل شوی د دوه هیوادونو چارواکي په ستونزمنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د حکومتي او بیلتون غوښتونکو ارمنی ځواکونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وروستیو شخړو په اړه بحث وکړي. د اتر دماله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات سهارګل امیر زیوړنی کوي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا ټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. په هرات کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه و. په مزار شریف کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9. په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 8. په بامیانو کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه منفي 15 ټیټه منفي 9. او په فیض آباد کې اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. ښه وخت.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینه تیرونه له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په اړه اصلاحات تایید کړل. قبایلی سیمه چې و نیمه مستقل ایجنسی دی د پاکستان د مرکزی یا فدرالي حکومت له لوري اداره کیږي. مرکزی حکومت د هر ایجنسی لپاره سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ لري. په اوسنی حالت کې د دې سیمو اوسیدونکي محکمه، پوهنتون او ځایي اسامبلی یا جرګه نه لري، یوازې په مرکزی پارلمان کې څو استازي لري. خو که دا سیمه د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، د پاکستان اساسي قانون به پکې اجرا کیږي او اوسیدونکي به د نورو پاکستانیانو په شان له مدني حقونو برخمن شي. په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو د پریکړې په اړه یو شان نظر نه لري. ځینې دا پریکړه تاییدوي خو ځینې نور یې ردوي. په دې خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د کېدونکو اصلاحاتو په اړه چې ټاکل شوې ده په 50 کلونو کې تطبیق شي، ل خپل ملبنو سره شخی شو. ل خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو یو ځای کېدل څه ګټې یا زیانونه لري؟ پر افغانستان به یاغې ستوي ولې تر اوسه پورې دا سیمې په همدې شکل اداره کیږي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان هستند که در استودیو کابل تشریف دارند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرادت اقوام و قبایل تلفنی تماس برقرار میشه و کوشش میکنیم از طرف پاکستان هم آقای ساروان با کسی
بله
صحبت
خبری اوکو. بله نو لمړی استاد رفیته هر کلی وایم. استاد رفیک تاسو وست د لکه څنګه چې مو ورته اشاره وکړه د ټاکل شوې چې د قبایلی سیمې البته د وی پروسی لاري د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي، په پاکستان کې مختلف نظرونه دي. د افغانستان حکومت هم داسې کوم څرګند عکس العمل نه دی ښودلی، لیکن یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې باید دا کار ونشي، په دې کې تاوان ده. دا سیمې اوس دوی ته مستقل ښکاري، یعنی مستقل ښکاري شي او وایي که چیرته دله خیبر پښتونخوا یا نور پاکستان سره یو ځای شي نو دا استقلالیت به له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر د دوی سیمو یو ځای کېدل له خیبر پښتونخوا سره ښه کار دی او که فکر کوئ چې د افغانانو په تاوان دی؟
تاسو او د رادیو آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلام
علیکم. زه په دې موضوع کې لږ وړاندې ځم خبره دا ده چې د افغانانو لپاره او د کرخې د هغې خوا پښتنو لپاره اصلا د ډیورنډ کرخه د منلو وړ نه ده. څه رسیږي دې ته چې ایجنسۍ دې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي یا دې څنګه شي؟ خیبر پښتونخوا پخپله د افغانستان تاریخي خاوره ده چې انګریزانو په دسیسو او په له بېلابېلو استعماري لارو نه هغه د افغانستان له وجود نه بېلې کړي دي. په دریو مرحلو کې د افغانستان د لوی افغانستان وجود مات کړی دی. لومړی د شاه شجاع سره چې یو تښتېدلی بې صلاحیت او بې حیثیته پاچا و د غوسره قرارداد وکړ او یو شمیر شرقي سیمې د افغانستان یې ونیولې. بیا یې له یعقوب خان سره قرارداد وکړ د افغانستان جنوبي سیمې یې لاندې کړې او وروسته یې د عبدالرحمن خان سره خبرې وکړې او د ډیورنډ د کرښې په وسیله یې د افغانستان موجوده خاورې اوسنی افغانستان رامنځته کړ. لیکن جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان له یوې خوا د ملت نماینده نه و، ولس نه و ټاکلی، انګریزانو ټاکلی و. د انګریزانو په ملاتړ د افغانستان حکومت ته رسېدلی و. له بلې خوا کومې خبرې چې شوې هغه د بندو دروازو تر شاوی پغو کې د افغانستان د ملت نمایندگان نوونه خبر نه خبر وپری. او بل جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان چې دا خبرې کړي دا یوازې یو مسوده ده، دا مسوبه نه ده، دا امضا شوی نه دي. تر اوسه پورې انګریزان له خپلو ټولو دسیسو سره نه دي توانېدلي چې د ډیورنډ د کرښې داسې یو تړون رامنځته کړي چې په هغو کې د عبدالرحمن خان امضا کړی وي. او که احیانا عبدالرحمن خان امضا کړی وای هم دا تړون د افغانانو د پاره ځکه د منلو وړ نه و چې د افغانستان ملت سره د افغان ملت سره مصلحت نه و پکې شوی. په هماغه وخت کې چې عبدالرحمن خان د دې تړون زمزمی راغلی او د دې تړون مسوده جوړېدله، د وزیرستان پښتانه راغلل او عبدالرحمن خان ته یې وویل چې ته څه حق لرې چې موږ په انګریز خرڅ کړې، زموږ خاوره انګریزانو ته وسپارې. او عبدالرحمن خان ورته وویل چې زه به تاسو ته په افغانستان کې ځای درکړم، راشي هر څومره چې راځئ کله راوکړي. او په عین حال کې کله چې د دې تړون زمزمې د دې تړون د مسودې غږ راپورته شوی دی، د سرحد نه هغه خوا د کرښې نه هغه خوا پښتانه راپاڅېدلي، د انګریز سره یې جګړې کړې، د انګریز په تاسیساتو یې حملې کړې، بلاخره چې انګریز ولاړ د پاکستان په تاسیساتو یې حملې کولې، نه په دې اساس د ډیورنډ کرښه نه افغانستان منلی نه پښتنو منلی او نه اوس که پاکستان تصرف پکې کوي نه اوس مني.
خیر دا اوس یو شسو تاسو د تاریخ توضیح کو، لیکن اوس وضعیت بدل دی. په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته معلوم ده چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی. دا په تېر خبرونه کې مو په دې بحث درلود چې پاکستان دوی لارې په افغانستان بندي کړي دي، په افغانستان یې څومره اغېز کړی دی. ډېرو اورېدونکو وویل چې قیمتونه لوړ شوي دي، مشکلات زیات شوي دي، نو یعنی د پاکستان لاس بر دی په غالبا. خو په اوسنیو شرایطو کې که چیرته دغه ایجنسی یا قبایلی سیمی له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کیږي، ستاسو په نظر د دغو خلکو په ګټه ده او که په تاوان ده؟
خبره دا ده چې خیبر ایجنسی آزاد ایجنسی دا د حائل پایس وي، په دې کې انګریزانو نشوای کولای چې دلته تصرف وکړي، دلته عسکر راولي. نو په دې اساس دا د افغانستان دپاره د امن یو سرحد و، او د دوی دپاره هم یو آزاد سرحد و. دوی افغانستان ته آزاد راتلل، په افغانستان کې هم ګټې درلودې او د کرښې نه هغې خوا ته هم آزاد تلل. نو په دې اساس د پاکستان لوی پروګرام دا دی چې د دې ایجنسیو په مدغمولو سره د افغانستان پولو ته د خپلو ټولو وسلو قوت سره راشي، او لکه چې موږ ګورو چې زموږ سرحدونه په توپونو ولي، په توغندیو ولي، همداسې خپل دې تیری ته نوره هم لاره هواره کړي. نو په دې اساس دا د افغانستان په زیان دی، دا د پښتنو د آزاد حیثیت په زیان دی، او په دې کې د پاکستان ګټې نغښتي دي. او پاکستان غواړي چې له دې لارې افغانستان ته فشار لاندې راولي او د ډیورنډ کرښه.
لیکن رفیع صاحب، دوی خو تاسو به چې پوځیان به راولي سرحد ته یا ډیورنډ کرښې ته نږدې، دوی خو همدا کار کړی دی مخکې له هم، لیکن یوازینی فرق چې ځینې خلک وایي چې یوازینی فرق چې راځي هغه دا ده چې د دغو قبایلو سیمو خلک به له پرمختیایي چارو برخمن شي، پروژې به پکې اجرا شي، خلک به له زده کړو، له تعلیم و محکمې و مدني حقونو برخمن شي، لیکن فعلا له دغو بې برخې دي. اما پوځیان اوس هم شته، د پاکستان پوځ هلته چونۍ لري، اډې لري، مرکزونه لري، په دې کې خو کوم تغییر نه راځي.
دوی دا کار تر هغه وخته چې په امریکا دلته نه و راغلي دا کار یې نه و کړی. دوی جنسیو ته نه و ننوتلي. کله چې مشرف د امریکا سره سازش وکړه، ډی ورکړي، امریکا په مقابل کې دوی ته اجازه ورکړه چې له آزادو قبایلو ته راننوځي. تاسو ته به یاد وي چې دوی په وزیرستان کې قومي مشران ووژل، په موټرو پورې وتړل، بیا به یې کړل، بې حیثیته یې کړل، بې آبرو یې کړل، بې عزته یې کړل. نو په دې اساس دا یوه دسیسه ده چې امریکا هم ورسره ملګرې وه، او اوس هم نه ده معلومه چې امریکا ورسره ده که نه ده ورسره، لیکن دا یوه دسیسه وه چې د امریکا او د پاکستان سازش په وسیله پلې شوه.
تشکر استاد محترم. خب محترم آقای محمد یعقوب احمدزی، معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل، و برنامه خوش آمدین احمدزی صاحب.
سلام علیکم استاد، خوش باشین، سلامت باشین.
بله، موقف شما را بگیریم سیب، موقف دولت در این مورد شما چه فکر میکنین به این تحولات اخیر که از طرف پاکستان انجام شده سیب؟
له ټولو مرکز خپل نیکې هیله او سلامونه تاسو ته در د ازادي کارکوونکو ته، اورېدونکو ته او ناستو مېلمنو ته وړاندې کومه. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې اخره کې د پاکستان حکومت کومه فیصله د قبایلي علاقو په مورد کې کړې ده چې ګوند د ایجنسۍ د خیبر پښتونخوا په صوبه کې مدغم کې چې دا د ولسونو قبایلو د غبرګون سره هم مخامخ شوې ده او د دولت سره هم د قبایلو او قومونو قبایلو وزارت همیشه خپل غږ پورته کړی ده خپل قبایلو ورونو سره چې همیشه خپل بللې دي او په درد غم کې سره شریک دي نو همیشه د ولسونو فیصله موږ د قبایلو ولسونو کومه فیصله دي کې د دوی فیصله د موږ فیصله د دوی فیصلو شاته درېږو تر اوسه پورې د موږ قبایلو ورونو د دې فیصلې په مورد کې بعضې جرګې او بعضې ناستې کړې دي چې روسه پورې په دې باندې راځي نه دي چې موږ دغه خپل ایجنسیانه دا ایجنسی چې دي دا پر
امازه سب وبخشي لکن د قبایلو اوسیدونکو تر ولکې چې اکثر یې دي طرفدار دي چې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي
تازه باور دې لږ په دې د درې ورځو کې راځي چې موږ اکثر قبایلو په قبایلي علاقو کې همدارنګه حتی په اسلام آباد کې خپل غوږونه اوچات کړل چې موږ د دې فیصلې پاکله باندې خپل فیصله اعلانوو نو یو تعداد کسان ممکن لکه دا مخکې چې اشاره وسوله چې بعضې د پرمختیایي کارو لپاره یا د بعضې د دې لپاره چې دوی ته بعضې سهولتونه حکومت برابروي په دې باندې به راځي خو د څومره هلته قبایلي سیستم وو دوی خپل کلچر او خپل عنعنات او خپل دودونه درلودل د دې د دونو او د دې کوم چې د فاتح سیستم دوی هلته خپل سیستم درلوده د دې د مزولو په خاطر باندې یو څه د قبایل د تراځي شوي نه دي چې موږ د قبایلي سیستم یا د موږ کوم رواد د نه شریدا له مابین لاش نو په دې حق له باندې موږ هم منتظر یو د ولسونو فیصلې ته چې دوی اکثریت په څه باندې فیصله کوي موږ هم د قبایلو وزارت خپل پیشنهاد لوړو مقامو ته رسولې ده چې په دې حق له باندې ان شاء الله دولت خپل تصمیم ونیسي چې د دوی د قبایلو په اړوند باندې د موږ هغه کوم تصمیم یا د موږ کوم هغه فیصله چې هغه به انشاءالله خلکو ته به واورو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی محمد یعقوب احمدزی اوس له پېښور څخه د سیاسي چارو نظر خاوند او کارپوه ښاغلی خادم حسین هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خادم حسین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا وایست د کومې فیصلې چې د پاکستان کابینې تېره اونۍ وکړه، یعنی په 15 کلونو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په ارتباط، قبایل څه وایي؟ قبایل په دې خوشاله دي چې د دوی ایجنسۍ له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي او که دوی کوم بل نظر لري؟
د دې خبرې اخر لږ چې مونږ د دې مخکې چې په دې خبرو کې چې د قبایلی سیمو ولسم غواړي په دې خبرو کې چې لکه تاریخي لګرستو وګورو، تاریخ ته وګورو چې څنګه شوې دي او په کوم حالت کې دي. فاتا یو کمپټیټیو فدرالي اډمنستریټ ټریبل ایریاز فاتا یو قبایلی سیمو وي. تاسو ته یاد وي او ځما خلنو ولستون کوو ریمل کې دم یاد وي چې کله د فرنګي سامراج د روس سره د هغه وخروس سره د یو سور جنگ ابتدا وشو او پیل وشو نو افغانستان او په پښتنه سیمه دا د یو بفر په شکل کې ساتل غوښتل، خو دې سره دا هم غوښتل چې د دې سیمې ولس دې سره په اړیکه کې وي، هغې د انتظامي طور او هغې د اقتصادي طور او سماجي او کلتوري طور په اړیکه کې وي چې سره خپلو کې اتحاد یووالی نه شي جوړولی. د دې د وجه نه تاسو ته یاد دي چې د ډیورنډ کرښه راغلې شوه، کله چې ډیورنډ کرښه راغلې شوه د هغې نه وروسته د ډیورنډ کرښې د شرق غاړې ته چې کوم ولس پاتې شه، چې کوم د غټ ولس نه بل پیښ شوی ولس وو، هغه ولس په درېو نورو حصو کې تقسیم کړی شه. یو ایسا هغه وه چې هغې ته بندوبستي علاقه ویله، کوم ته چې اوس خیبر پښتونخوا وي. بل ایسا هغه وه چې هغې ته بریټش بلوچستان وایي او د اوسنی بلوچستان شمالي اړخ دا د پښتنو سیمه ده، کوم چې هغې ته شامل کړی شوی وه. د دې شرق غاړې ته چې کوم د ډیورنډ کرښې نه بل کړی شوی ولس و، پښتون ولس و، هغه بلکل پښتون افغان ولس. او بیا درېیم ایسا هغه هغه شکل کې کړه کوم ته چې فاټا ووایي، او فاټا یې داسې کړه چې په دې کې یو قانون نافذ کړ، قانون ته فرنټیر کرایمز ریګولیشن. د فرنټیر کرائمز ریګولیشن یعنی د فاټا هغه علاقه کوم چې په بنیادي توګه خالص افغانستان ته ډیورنت کرخ چې په کوم راکې شوې ده دا هغه علاقه دي چې د باجوړ نه حوالے تر جنوبي وزیرستان پورې خوريږي. دې کې دغه قانون چې کوم نافذ کړ هغه د فرنټیر کرائمز ریګولیشن وي او دغه فرنټیر کرائمز ریګولیشن په بنیادي توګه دغه ولس په مستقله توګه دی محکوم کولو یو پورا لوی فریم ورک یا یو پورا لوی تګلار وا اغی کی دی سوچ اظہار باندې پابندی اغی کی دی خلقو دراغونډي باندې پابندی اغی کی دی خلقو دی خپل حق د پاره د اواز اوچتول باندې پابندی اغی کی یو داسي قانون چې هغه یو کس چې کوم پولیټیکل ایجنټ وي هغه خپل خوخه یو وګړی تر دریو څلور میاشتو پورې بیا تر نهو میاشتو پورې بندي کولی شي. هغه کې داسې قسم قانون چې هغه د اقتصاد ټولې لارې بندي او صرف د اقتصاد یو لاره پرېږدي او هغه د جنګ د اغواکارۍ او د نشو د کاروبار ده. تاسو وکتل چې بیا فاټا د سرنګي هم په دغه شکل کې په کار راوسته او بیا وروسته د هغې نه وروسته بیا پاکستان هم دغه شان په کار راوسته. نو د فاټا د خلکو د ډېر وخت نه دا قسمه یو غوښتنه وه او ډېر په زور غوښتنه وه چې مونږ دې کم از کم په انساني توګه خو د ژوند کولو مونږ ته حق راکړی شي. دا یو خبره. دویمه خبره ده چې دې غاړې ته د ډیورنډ کرښې نه د شرط غاړې ته د ټول پښتانه چې کوم په انتظامي طور تقسیم کړی شوي دي سیاسي ګوندونو ملتپال سیاسي ګوندونو داسې تصور لري چې که دغه انتظامي یونټو کې یا اکایو کې تقسیم کړی شوي اړخونه دي د پښتنو مختلف علاقې دي منطقې دي دا په یو طریقه یا په بل طریقه یو ځای کې شي په انتظامي توګه نو دا امکان پیدا کېږي چې د پښتنو یا د پښتون افغان ولس عمومي وحدت غاړې ته لاره آزاد شي یو ګام راوستل شي.
بله صاحب، یو مسله بله دا ده چې ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې د پاکستان حکومتونو یا پوز له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو مخالفت کوو او اوس کوم تغییر راغلی دی چې دوی حاضر شوي دي چې دا سیمې دي هم یا له خیبر پختونخوا سره یوځای شي یا د همغه مدني حقونه ولري چې د پاکستان نور اوسیدونکي لري؟
فاکای د دوه مقاصد لپاره په کار راوستا او ترسه په کار راولي. یو مقصد دا و چې څنګه داسې وکړي شي چې د افغانستان کې د خپل اثر او رسوخ زیاتولو لپاره د غیر ریاستي تنظیمونو لپاره یا د داسې تنظیمونو لپاره چې کوم ته ورکو تنظیمونه وي یا کوم ته انتحاګر تنظیمونه وي او د هغې یو داسې کیمپ د هغې جوړ کړي او مرکزونه یې جوړ کړي او هغه مرکزونه به خلکو ته ویلی شي چې چونکې فاټا دا یو بندوبستي شکل کې سره موجود نه ده نو د دې له وجې نه مونږ په دې داسې وس نه لرو دا یو بانا نورې دنیا ته خولی شي. او تاسو وکتل چې تېر شوي ډېر څلوېښت کاله فاټا کې دننه مختلف غاړو نه یعنې د عربو نه او د یمن نه او د چچنیا نه او د شام نه او د عراق نه او د پنجاب نه خلک راغلل. دلته یې کیلیونه وکړ، دلته یې تنظیمونه جوړ کړل، دلته یو فکر یو داسې فکر چې شخصي ملیشې ته بنیاد په نورو وطنونو کې جنګ کولی شي دغه ټول جنګ پوره مرکز دا اتیشوي دېرش کاله پاټه پاتې کړی شوه هم د دې لپاره استعمال کړ. دویم چې د اتیشي لپاره پاټه استعمالېده هغه کوم چې مخکې اردو کړ چې څنګه د جنګ اقتصاد او چې څنګه تور اقتصاد دی، تور اقتصاد هغه چې کوم غیر قانوني اقتصاد دی نو په هغې کې د ریاستي ادارو د خپلې غاړې نه یو داسې د ګټې وټې یو نظام بهرحال موجود و د پولیټیکل ایجنټ نه والا تر ګورنر پورې او داسې د سرحدي د سرحد وزارت د نور چارواکو د دې دوه مقاصدو لپاره فاټا تر اوسه پورې استعمالي ده. خو اوس حالات داسې جوړ شو چې یو خو د بین الاقوامي دباو او فشار د وجې نه، دویم د فاټا د خپلو خلکو دننه د مزاحمت د وجې نه، او دریم د عمومي پښتنو د مزاحمت د وجنه او د علاقې او سیمه ییز سیاست د بدلیدو د وجنه فاټا په داسې صورت کې ساتل د پاکستان د هیواد لپاره یا دولت لپاره ممکن نه و. نو په یو نه یو شکل کې خو به فاټا کې چې کوم نظام وو چې کوم د مدني حقوقو یو نظام دی یا د آئینی یا د اساسي قانون لاندې ورکړی شوی د مدني حقوقو کوم نظام دی نو په یو نه یو شکل کې خو به دا کېدل. خبر پختونخوا سره په دې حساب یو خبر یو خګام وي چې د پښتنو پاکستان کې دننه ټوکري ټوکري وجود کې به بهرحال یو دوه اندام سره خپلو کې یوځای شي.
یو پښتنه بل هم له تاسو نه وروستۍ پښتنه ده خادم حسین صاحب، هغه دا ده چې ولې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو یا نشنلستو ګوندونو په منځ کې د دې مسلې په سر اتفاق نشته، اختلاف دی؟
دلیل بنیادی طور د پاکستان د اساسی قانون لاندے موجود نہ ہوا، نو شاید یو قسمہ سناس آزادی لری اور دا امکان پیدا کی گی جی کل دے پختنو د وحدت خبر رازی یا غیر پارا گامو چتی یا غیر پارا مبارزہ کی گی، نو گویا کی دا غبا یو 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 فائدہ من خبر ہے دے پختنو د قامی وحدت دا پارا یا دا زالے دا پارا یا دا خبلواکہ دا پارا با یو 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 اہم خبر ہے دے بلگن داخل لے چی چون کی فاٹا پردی شکل کی کم شکل کی جو موجود تھا کم شکل فرنٹیر کرائمز ریگولیشن دے نو آغا دی غلامی دا محکومیت بدترین شکل لے دا غلامی دا محکومیت دا بدترین شکل ریاست پا افغانستان کی دا خپل استراتیجیکی مقاصد دا پارا استعمالی او دا تور اقتصاد دا پارا استعمالی، نو دا مهم خبر دا چې فاټه دی یو غوډي د مدني یا اساسي قانون لاندې راشي اول ته دی خوره کړی شي او بل دا چې دا دی انزمام او شي خبر پښتونخوا سره، نو دا غي داخله چې کدا انزمام او شو خبر پښتونخوا سره نو دا به د پښتنو د وحدت لپاره یو لاري، نو مرامه مقصد د دوه ملت پالو ګوندونو یو دی خو دا سیاسي ستراتیژي په شکل کې اختلاف لري.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خواند او کارپوه شغله خادم حسین.
بله تشکر. شنوندگان محترم، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. موضوع بحث ما همی پلان اخیر پاکستان در مورد که قبایل میخواهند در خیبر پشتونخوا یک جای بکنن یا هر چی کست. مهمانای محترم ما در استودیو محترم استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان و از طریق تلفن محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه‌ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل هستند که شما لحظه بعد میتونین که سوالاتتون تره کنین، اظهار نظر بکنین. یک اعلانک کوتاه با شمارای تلفن براتون میگم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. بله، شنونده عزیز بفرمایید. بله،
مهربانی که ویسیم آوریدون که لروز آن معرفی که یو چه جر لطفاً.
بله، صحبت کنید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای ظریف نظر، شما فاروان و مهمانان گرامیتان. خالد نیازی هستم از فاروان امرایتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدیم، بفرمایید.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. یک نظر کوتاه همچنان یکی دو پرسش از مهمانان گرامی دارم. ببینید که ای که پاکستان تصمیم گرفته اقوام و قبایل البته جز صوبه سرحد و جز امپراتوری یک ایالات خود بسازد، این به نظر شاید به نظر اکثر شنونده ها این آخرین گزینه و آخرین کارهایی بوده که اصلایی بوده که پاکستان دیگر میتواند که از این طریق مسئله خط دویران را یک طرف بالاخره قاطع بسازد. دولت افغانستان در طول همی 14 سال گذشته هرگز نتوانست همی وزارت اقوام قبایل همی جرگه های قومی در کل کمی منازعات بزرگ بین دو سرحد البته وجود دارد این حل فصل بزادد با جز نام و دیگر کارهای اینها نکردند. این کار پاکستان البته به نظر پاکستان و طرف پاکستان کار مثبت بوده و می خواهد که یکمانه گزینه که اقوام در جز سرحد خود ساخت و زمین طریق بتواند که دیگر بالاخره این حال مشکلات خط دیوران را یک طرف بسازد و
شما از مهمان گرامی آقای امی مهمان شما است که اینها چه کارهای اساسی را کرد و بالاخره آنها آلی چه کار را میکنند که اینها توانستند که در گذشته اقوام میگفتند که ما آزاد هستیم و پاکستان و افغانستان تعلق داریم، ولی متاسفانه زیر اثرات پاکستان رفت و بالاخره تابع پاکستان شد. اینها کدام کارهای اساسی را میکنند تا باشد این مشکلات را بین دو طرف الان
ډیر زحمت مننه. ورسته به تاسو ته د قبایل او سرحدونو چارو وزارت د جرګو او د هماهنګۍ د چارو معین ښاغلی محمد یعقوب احمدزی جواب ووایي. اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ تاخیل صاحب.
زما نظر دا دی، زه به دومره ووایم د موضوع قتل چې پښتنو کې یو متل دی، وایي څوک چې پلای په یو غار کې او مار وخوري نو د دوم ځل دپاره په غار باندې څوک لاس نه چخي، یعنی نه نباسي. نو دا چې موږ تل مدام نړیوالو استعمارګرانو یا اشغالګرو یا مثلا دغسې په پرې به وچل باندې خطا ایستلي یو په دغسې د سیره په جوړې کړي دي، لکه اوس چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې مدني دغه به تر خیبر پښتونخوا پورې لاسرسی ولري. نو دا زه د افغانانو په ګټه نه بولم، نه خیبر پښتونخوا په ګټه بولم، دا صرف یو صرف قصه ده. دا به د افغانانو دپاره نه، تر دغه به لاغه دغه ازادي هم ځینې واخلي. دا اوس لري.
ډېره مننه. چه نظر دې څرګند کړو؟ بل اوریدونکی نه، تلیفون یې قطع شو. نو
خب احمدزی صاحب، بل سوالا مربوط به شما بود که اگر خلاصه جواب بدین.
مننه له درنو اوریدونکو نه. ما مخکې اشاره وکړله افغانستان حکومت دې کې شک نشته چې له ډېره راهیسه د دې خوا نه په مختلفو هیلو باندې غواړي چې د دې بیل کرښې ته یا رسمیت ورکړي یا خپل سرحد وبولي. خو تاسو به اورېدلي وي چې کله د اغزن سیمو په کارولو سره، کله د خندقونو په ویستلو سره، دا بله هیله ده چې را وړاندې کړه چې څنګه وکړی شي چې دغه د ډیورنډ کرښې ته د پای ټکی کېږي او دا خپل سرحد وبولي. دا نه د افغانستان حکومت نه ولس منلی او نه به ومني. بله خبره دا ده چې موږ د قبایلو وزارت همیشه له خپلو قبایلو ورونو سره په تماس کې یو، په ارتباط کې یو. موږ قبایلو ورونه مخکې هم بیل نه دي بللي، اوس هم نه بولو، او دا د موږ یوه خاوره ده او موږ همیشه د دوی پوښتنه کړې ده. خبره مخکې د مدني حقوقو یا د سوله، تاسو به د خیبر پښتونخوا علاقو نه خبر یاستئ چې دوی همیشه تظاهرات په همدې باندې کوي چې موږ په خیبر پښتونخوا حکومت له یاده ویستلي، لکه څنګه چې نورو صوبو سره کومک کېږي، مدني حقوق ورکول کېږي، نور د پرمختیایي کارونه کېږي په خیبر پښتونخوا کې نه دي شوي. نو دوی به څه کله وکړی شي چې تر خپله د خیبر پښتونخوا خلک په دې باندې نه دي قانع چې قبایلي علاقې دوی د خپل کوشش لاندې راولي یا په دې کې مرغان کې، او دوی ته هغه څه رقم څه لازم دي خدمتونه وکړي. خو د دوی هدف همدغه ده، لکه مخکې چې د اپریشن یا د عملیاتو په نامه باندې په ډیورنډ کرښه باندې عملیات پیل کړل، خپل پوځونه ځای په ځای کړل، اوس له دې غولار نه غواړي چې دغه قبایل بېرته داسې معاصره کړي او خپل غوښتنې او خپل هغه چې دا په دوی باندې ومني. انشاءالله لکه مخکې هغه ورور چې له پروان تلیفون کړی و چې دا قبایل ولې دوی ته هغه سوله، ما درته مخکې وویلی چې قبایلي ورونه تر اوسه پورې په دې خبره باندې اخیری نهایی فیصله ته نه رسیدلی چې موږ په دې مورد کې چې حکومت ته مثبت جواب وایي یا منفي. کله چې دوی فیصله وکړله، موږ بیا مخکې بیا هم وایم چې د ولسونو فیصله چې دوی د ښېګڼې په خاطر باندې د قبایلو قبایل آزاد دي، انشاءالله همداسې آزاد به اوسېږي او موږ انشاءالله دوی سره مخکې همدردي کړې ده، اوس هم ورسره کوو. او دا پلمې دي چې کله دا یو پلمه رامخته کړي، کله بله پلمه مخته راکړي، چې اخري هغې همدغه ده چې څنګه وکړی چې موږ دغه سرحد دغه خپل پوځونه او دلته ځای په ځای کړو، خپل استحکامات وکړي او دا سرحد وګڼي.
تشکر. خب محترم استاد رفیع، ای داوا جنجال قسمی که شما یاد کردین این از 200 سال پیش شروع میشه، چی فکر میکنی چی خواهد شد؟ سبی داوا جنجال ها مخصوصا به مردمی که در اون طرف سر زندگی میکنه، از لحاظ سواد، از لحاظ امنیت یا بسیار زیاد نقص آورده. سبی شما چی فکر میکنی چی خواهد شد در آینده از این منطقه؟ استاد
هغه خدمات چې لازم دي هغه یې نه دي کړي.
بله.
مثلا د نړۍ د مدني قوانینو لمخې هر څوک حق لري چې خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. په خیبر پختونخوا کې د مورنۍ ژبه زده کړي شروع شوی وي، لیکن کوم حکومت چې اوس راغلی د عمران خان هغو بیرته بندې کړي دي د پاکستان په اشاره. نو په دې اساس دوی دغه یوه بهانه کړي چې موږ به دلته مدني چارې پیل کړو، مدني حقوق به خلکو ته ورکړو. په حقیقت کې دا د پاکستان یو استعماري پلان دی چې خیبر پختونخوا یې په دې نامه چې دا مستقله صوبه ده دا نوم ورکړې، تش په نامه یې وغولوله، نورې هیڅ ډول حقوق نه دي ورکړي. او دا چې ایجنسۍ د منځه وړي دا هم فقط د هغو د منځه وړلو لپاره پروګرام دی، او په نهایت کې دوی یو ډېر رزیلانه پروګرام لري چې هغه افغانستان د پنځمې صوبې په حیث راوستل دي.
رفیع صاحب، تاسو د خادم حسین صاحب سره په دې برخه کې موافق نه یاست؟ دوی وایي چې له قبایلي سیمو څخه په دې پلمه چې هلته پاکستان واک نه لري، کنټرول نه لري، نو له هغې سیمې څخه د افغانستان په ضد استفاده کوله. افغانستان ته له همدې سیمې څخه تروریستان استول او لا یې هم استوي، انتحاریان استوي، او ظاهرا پلمه داده چې هلته پوره کنټرول نه لري. لیکن که چیرته دا وضعیت تغییر شي بیا به دا پلمه نه وي.
بله، هم اگر فشارهای بین المللی هم بیا بانش تیار است، میگی منطقه بلی. منطقه آزاد از من غرض گرفته
او نوید. حتی دام ویل کیږي چې حتی انگلیسان هم لمدوسی متخه تقریبا په همدې شکل سره د افغانستان په ضد فشار په توګه استفاده کوله.
بله،
هر څه چې شي خبره داده چې پاکستان چې کوم نیت لري هغه د افغانستان لپاره دی. د افغانستان دوی ولیدل چې افغانستان یو قوت دی چې شوروي مات کړی شو، نو دا دوی نه شوای زغملی چې یو قوي افغانستان د دوی په څنګ کې موجود وي. هماغه و چې د طالبانو د راتګ سره دوی فیصله وکړه چې افغانستان به د پاکستان پنځمه صوبه ګرځي. دا د دوی ستراتیژي ده، دا یې جوړه کړې ده، د دې نه تیر شوي نه دي. همدا اوس هم په افغانستان کې مستقیمه مداخله کوي. سرتاج عزیز تېرې ورځې وویل چې موږ طالبانو سره طالبانو باندې عملیات نه کوو، طالبان به پاکستان کې وي او د افغانستان د ورسره سوله وکړي، خبرې د ورسره وکړي. نو په دې اساس پاکستان ظاهرا خبانی دي چې زه د مدني حقوق ورکوم. دا خبانی دي، دا مخکې انګریزان هم په دې بانه راغلي وو چې زه په دې سیمو کې مدنیت خوروم، لیکن ټوله دنیا اعلان کړه. همداراز روسان راغلي وو، هغوی زه بشر دوستي خوروم، زه کور کالي ډوډۍ ورکوم. تاسو ولیدل چې افغانانو ته یې د کور او کالي ډوډۍ په ځای کورونه ته واخیستله، ډوډۍ ته واخیستله، او دوی دربدر کړل. نو په دې اساس پاکستان چې کومې وعدې کوي دا دروغینې وعدې دي. د دوی هدف دا دی چې دا سیمې لاندې کړي او بالاخره افغانستان ته راوغځیږي. دوی نه دې خلکو ته مدني استقامات کوي، نه ورته د روغتیا اسانتیاوي برابروي، نه ورته د معارف اسانتیاوي برابروي. دوی فقط غواړي چې دا سیمه لاندې کړي، او په دې برخه کې دوی د امریکا د ښکېلاک نه استفاده وکړه، هغو زمینه ورته مساعده کړه، او دوی زموږ پولو ته راغلل. او اوس ته ګوري چې دوی په کونړ کې بمباری کوي، دوی په ننګرهار کې بمباری کوي، دوی راغلي دي خلکو ته کارټونه ویشي، د طبیعت کارټونه ویشي، او وعده ورکوي چې موږ به تاسو ته خدمتونه کوو. دا هغه استعماري هیلې دي چې ظاهرا دوی د مدنیت رنګ ورکړی. په حقیقت کې دوی د پښتنو د غلامولو همداوس زه یوه نمونه درکوم. همداوس په کراچۍ کې د پاکستان د حکومت عملیات روان دي، پښتانه هم نیسي او افغانان هم نیسي په دې نامه چې دوی تروریستان دي. په زرهاو افغانانو پښتانه یې نیولي دي، که دوی رښتیا په فانټاره هم درلودی، که دوی رښتیا په خیبر پښتونخوا هم درلودی، نو بیا ولې هغه پښتانه چې د فاټا او د خیبر پښتونخوا نه کراچۍ ته تللي دوی هغه ولې بندیانوي؟ ولې د تروریستانو په ډله کې نیسي؟ ولې هغو ته په کاږه نظر ګوري؟ نو په دې اساس دا د پاکستان دسیسې دي، نه مدنیت راولي، نه حقوق ورکوي، فقط غواړي چې دا آزاد ملت غلام کړي.
بله، همینجا یک مسئله است استاد محترم. خب در تاریخ ما شما شاهد بودیم، در این نزدیکی که ما شاهد بودیم خمینی وقتی که در مسئله عراق شکست خورد او گفت که من یک زار قرد میکنم گرچه به این طرفدار نیستم، و مثلا هتلر شکست خورد یک کد خاکش از دستش رفت، یا خود انگلیسا در کل دنیا آفتاب مچم غروب نمیکد کلش از دست داد و مونه قانه شدن. ای امپراتوری عثمانی سه تقریبا نصف کره زمین در دستش دوام اینقه یک جای به ترکیه برشان ماند. این چیزا را اگر در نظر بگذارانیم، مسئله ای جار جنجال ما که پاکستان یک رای حل نداره سیب، او طرف یک ذره قرد کنه زاره و یک پاره ما ای طرف یک کمک قرد کنیم و این مسئله حل شود. اگر یک صد سال است که مردم زجر میکشه، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر هرچی که میگین سیب، یک رای حل منطقی، یک امید منطقی، یک چیز پیشنهاد کده میتونین من حیث استادا من حیث سیاست مدارا سیب چی شود سیب؟
ولنه د دې لار حقوقي حل دی، قانوني حق حل دی، د نړیوالو مراجعو له لارې حل دی. د ډیورنډ کرښه هیڅ قانوني بنیاد نه لري، دا یوه خبره. بله خبره دا ده کله چې انګریزان د دې سیمې نه تلل، د نړیوالو قوانینو له مخې دوی حق نه درلود چې افغان چې پښتانه پاکستان ته تحویل کړي، ځکه چې کله د یوې معاهده یو لوری د منځه ځي معاهده پخپله د منځه ځي، دا بله خبر ده. نو په دې اساس د افغانستان لخوا دا موضوع د قانوني او حقوقي مسلې پایس باید نړیوالو مراجعو ته وړاندې شي، هغوی په دې بحث وکړي، خبرې پرې وکړي، او بالاخره د خود ارادیت حق دا د هر ملت حق دی. د پښتونستان خلکو د ډیورند کرخې نه هغې خوا خلکو کله چې پاکستان جوړ شو اول ته په یوه د انګریزانو تر حمایت لاندې په یوه غلط ریفرانډوم رای ورکړي چې تاسې پاکستان غواړي که هندوستان، دوی رای ورنه کړه، ولاړل په بنو کې جرګه وکړه، وی موږ نه هندوستان غواړو نه پاکستان غواړو، موږ خپل آزاد هیواد غواړو. دا د دې خلکو فیصله وه، لیکن دا نه پاکستان واوریدله، نه برطانیې چې د مدنیت چیغې وهي نه هغو واوریدله، او نه هم تر اوسه مدني او نړیوالو اورېدلې د مدني نړۍ. په دې اساس دا موضوع باید د افغانستان د حکومت لخوا د ډیورنډ کرښې نه هغې خوا اوسېدونکو لخوا دا باید بین المللي مراجعو ته وړاندې شي، د خود ارادیت حق او په عین حال کې غیر قانوني غیر قانوني.
اول خو په دې باندې دوی خبرې نه کوي کنه، هغوی خپلې ګڼي، لیکن که چیرته دغه نن نن پاکستان حاضر شي چې په دې موضوع د ریفرنډم وشي، څه فکر کوي د هغې خوا د خلکو نظر به څه شی وي؟
بلکل هغوی خوا خلق چې نظر ورکړي چې موږ پاتې کیو د پاکستان سره موږ ایمنو ورسره، لیکن دوی د حاضر شي، دوی د حاضر شي د ریفرانډوم د پاره د زمینه مساعده کړي، هغه ریفرانډوم چې انګریزانو د پښتنو او د بلوڅو نه تروړلی دی.
درست، ډېره زیاته مننه له احمدزی صاحب. بلې، د دوی یو نظر په دې ارتباط چې تاسې هم د دې مسالې مخالفت وکړو، یعنی له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو، او په عین حال کې مو د اورېدونکي پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د دغو هڅو هدف دا دی چې ډیورنډ په یو شکل سره پاکستان په افغانستان ومني، لیکن که چیرته قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي یا یو ځای نه شي، دا نو په ډیورنډ باندې څه تاثیر لري؟ ډیورنډ خو بل له هغې هم په خپل حال پاتې دی، ډیورنډ ډیورنډ دی، که قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای وي یا نه وي. احمد زی صاحب.
بله، د دې شک نسته مخکې د قبایلي علاقې یا د ډیورنډ کرښه چې دا یو حایل منطقه وه چې په دې کې نشو کولی چې پاکستان یا په خپل پوځونه ځای په ځای کړي یا هلته خپل تاسیسات جوړ کړي. دوی له همدغې تبانه باندې دوی خپل پوځ هم را وړاندې کړ، خپل تاسیسات هم وسله جاتې جوړوي، او دا وروستۍ خبره چې دغه د توپونو یا د لندې مرمۍ چې هره ورځ له هغې خو کرښې نه له دې خواته را وړي، د دوی هدف همدغه ده چې څرنګه دغه منطقې خالي کړي او دلته خپل هغه فوج ځای په ځای کړي، استحکامات وکړي، دلته دروازې جوړې کړي. د دوی اهداف همدغه دي که دوی غواړي چې دغه قبایل وزدي یا دوی چې موږ قبایلو ته سهولتونه برابر وو، د ژوند راغور ته برابر وو. دا اوس تاسې خبر یې چې په پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ، په ننګرهار کې تقریبا 2000 همدغه وزیرستاني هغه کې پراته دي په پکتیکا کې همداسې 10,000 کورنۍ په داخوز کې پرتې دي، همداسې په زرهاو په کونړ کې دي. دا د دې له ظلمونو دا د دې له دغه جنګونو نه دې له دې له کورونه ورګډ کړي دي، دلته راوښتي دي، همدلته د ځای د دې خواته د سهولتو یا د دې د حقوق ورکړه هغه په مرمۍ باندې نه کېږي. که دوی غواړي چې دوی سره همدردي ولري او دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د مکتب جوړ کړي، دوی ته د نور سهولتونو د ژوند برابر کړي. خو دغه متاسفانه زما در ټولو چې په خیبر پښتونخوا کې نهشته، چېرته د قبایلي علاقو کې، نو په دې اساس باندې موږ دا غواړو چې دا خلاف د قانون د هغه پرېکړه چې شوې ده مخکې د دوارو کرخو په دې خوا خوا کې به نه استقامات کېږي، نه به ځای په ځای کېږي، نه به دروازې جوړېږي. خو دوی دا ټول قوانین د پښو لاندې کړي دي په دې بانه چې دلته ترستان د دې په بانه باندې چې ګوند موږ قبایلو ته سهولتونه د ژوند برابر وو، په همدې باندې دوی صرف غواړي چې دی د کرخې ته رانږدې شي او دلته خپل استقامات وکړي. بل هېڅ هدف نه لري، نه قبایل دوی ته مهم دي او نور د عام خلک او نه ولس.
ډېر زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، لږ وخت هم لرو. ګورو چې زموږ اوریدونکي دې موضوع په ارتباط څه نظر لري یا زموږ له درنو میلمنو څخه څه پوښتنه. مهرباني کوئ صاحب.
بلې سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته، نظر صاحب ته، ګرام رفیع صاحب ته او ټولو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
پوښتنه مې له رفیع صاحب نه ده، سلام صاحب، آیا پاکستان په دغه نایران سره چې اوس یې شروع کړی دی چې غواړي قبایلو ته خود مختاري ورکړي، آزادي ورکړي، یا کم رقم حقوق چې دی ورته بیانوي یا د انګریز په سیاست باندې ورته ورکړي، آیا دی نه غواړي چې په افغانستان کې خپله مداخله نور هم ډېره کړي؟ ولې چې زمونږ قبایل د افغانستان خلک او قبایل چې په سرحد کې پراته دي دا ټول سره تیل شوي دي، دا 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 د نه بېلیدونکی یو پرګنه ده چې دا 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 به په هېڅ کله بېل نه شي. د پاکستان سیاست دغه نه دی چې نور هم د افغانستان په عموري کې ځان دخیل کړي. په طرف یې صاحب نه مې دغه سوال دی.
سید حاجي صاحب عظیمي و له هلمند، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو او ټول عزیز رادیو کارکونکو مېلمنو ته سلامونه.
سلامات
دې موږ دې افغانستان ان شاء الله یو وخت به دا شي چې افغانستان به بوکو ولړ او دورن ټول به خپل هوس سمول حق په کوړي کې ناز او ټریننګ کې د کابل تر نو ولاله تر څنګه پرې دی په دې کې چې دا تا دورن دا د کابل دا کابل چې تر سره ساتره جنگيږي.
بله سر، بله همدا هم یو اساسي پښتنه ده کوردی ودان. منن بل اوریدون کي لرو، ځان معرفي کي. آزادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما عبدالودود خبره کوم د میوند ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ عبدالودود صاحب.
محترم خبره کوم دغه د داخلك څخه خبرې کوي، ډیر شایسته خبرې کوي، خو دلیل هم دا دی باید سړی وښو چې د افغانستان مشرانو ته دا خبره ده، دا مې درخواست دی چې باید په دغه ځان پوه کړي. تر ابده ولې نه پوهېږي؟ دا سر ولې نه خلاصوي؟ یو موټی سره چې خپل په وطن کې دی کمزوري سړی پر هغه کې را وګرځوي، د ځان مرګره کوي. نور خدای سپارم.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. کورودان بل اوریدونکی هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
شاروان صاحب سلام علیکم. زخ علیکم ناخله، ما خو پیلوټ ډګروال متقاعد يم صاحب.
مهرباني کوئ پیلوټ
مجاهدینو په وخت کې صاحب پیر صاحب خو وفات شه، دغه رئیم چې وزیر دفاع و صاحب دغه دی ژوندای دی صاحب، د سی آی صاحب ټول ارتباط و دایم موږ وطن ټول دغه مجاهدینو د مشرانو خراب که صاحب پاکستان کمانډر لاندې و دی صاحب، هغه کو پیلوټان ورته تاریخ ورته تورې صاحب معلومات ورکو. زه خپل اور لګل ایم صاحب، سترګې مې را پټې کړې چې نه نه استعمال ولې تابع د ما سترګې را خلاصې کې صاحب، دا صاحب خپل دی دا صاحب تاسو ته ځار کوم. نو په دې لحاظ باندې صاحب د دوچ خان د پوه کې صاحب امر وکړ صاحب په یو سات کې تمام اند د دوه دورو اسکر ټول شول، بیا تاسو ونه خدا څو شول چې کوم یو هغه د پاکستان د ساتو د عزیز ډیر خاين سره دی ډیر 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 د
خیر تاسو وصل موضوع څه وو ته پیلور صاحب
روان صاحب دا مشکل شته. نو د دې د اوس دوران د ځان ته نشي نور وانه او دا میرام شاه د ټول نه یمغه انت درسته پوری صاحب یمغه خور او یمغه ورته ډیره مننه د تنظیمو د مشرانو د لاس
صحیح شو ډیره زیاته مننه مخکې تر دې چې رفیع صاحب دی حاجی عظیمی پښتنې ته ځواب ویل شاغلی احمدی صاحب څخه یو بل پښتنه همداده چې احمدی صاحب تاسو دې مخکې خادم حسین صاحب څرګندونی واوریدې چې دې هغه خوا پښتانه ملت پال ګوندونه هم د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دي له خیبر پښتونخوا یا د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، اما پر حال د دې وسنی وضعیت طرفدار هیڅوک هم نه دی. هغه خواته د دوی په وینا ځکه چې په اوسنی شرایطو کې هلته نه مدني حقونه خلق لري، نه محکمه شته، نه څوک شکایت چیرته کولی شي، نه له تعلیمه برخمندي، لیکن که چیرته له نورو سیمو سره یو ځای شي حداقل نسبی شرایط به ترلاسه کړي.
د دې شاک نو ستاسو تاسو ډیر ښه مې راغلی او کړل چې د ملت په وګړو د نو یو هغه دا د کچیرته وکړي چې د قبایلی او اقلی خبر په توګه چې مدغم شي یا د سره یو ځای شي دې ته ګوندې د ژوند سہولتونه برابر شي. ما مسته د ټولې چې دا د کوم کسان چې وځه ملت پالو ګوندونه دې خپل همیشه خپل واوازونه اوچت کړي پنجاب حکومت په ضد باندې چې ګوند موږ ته حقوق نه راکړي لکه د نورو صوبو غوندې د بلوچستان کې تاسو به مسته اوریدلې د پښتونخوا ملي پارټي او کارکون چې کاکړ صاحب څو ورځې مخکې اواز اوچت کړ خپل هغه دې مورد کې یعنی دا موضوع رد کړل د دې ادغام
نوغي وای چې په دې شکل د پاتنې پر حال په دې بلدي سره په دې خاطر مخالفت نکوي چې د قبایل د پامدغه ایجنسی پاتې شي، لا هم د پولیټیکل ایجنټ لوري د اداره شوغي د دې شي طرفداري نکوي هیڅ ګوند نه.
دې خو سر د دې په مورد کې وای چې د دې قبایلی علاقو د پاره لکه څنګه چې لازم ده او خدمت سره وشي د دې لپاره دغه وخت کوم ظلم یا مثال د خیبر پښتونخوا یا پښتنو سره یا قبایلی علاقو سره ده د دې په خاطر باندې چې دا منطقي رښتیام کې د پوشش لاندې راځي او د پاکستان حکومت دې ته توجه کوي او دې ته مثال سیاسي حقوق ورکوي یا نور مدني حقوق ورکوي یا نور پرمختیاي کارونه دالته کیږي د دې غاډي مشت کړی ده بس چې مشت کړی وسه مشت کړی خو ما چې موږ چې بورسره په ارتباط کې یا موږ چې اورو یعنی اکثره ګوندونه په دې کې دي چې موږ خپل ناس نو وروسته د مورز کې زار له نظر وکړو خپل فیصله به اعلان کوو خو د دې مقصد د دې ګوندونو د ولسمو په دې خاطر باندې چې خپلته وو جنگ روان ده خلک در په دغه دي ځای شي دي چې د دې د ارامي په خاطر باندې د وسو چې خلک نسبی ارامي منطقې ته راشي امنیت راشي سول راشي نو په دې خاطر باندې وایي چې د خلکو تر کړه د څه جنگ په دې هغه کې وس خو د دې په عملیاتو پروګرامونو متوقف شوی دي نو دوی وایي چې کدا سہولتونه ورته برابر شي په دې خاطر باندې د ملت پالو ګوندونو مشرانه وایي کدا کار وشي د دې ولست لپاره د خلکو لپاره امکان لري ګټور ثابت شي.
تشکر احمد زیسب. استاد محترم آقای رفی، اگر سخنانتان را جمع‌بندی کنین و سوال حاجی صاحب عظیمی را هم در نظر بگیرین خوش میشیم. بفرمایید.
بله، عظیمی صاحب و فرمایل چه دی پاکستان لوی هدف داری چه پولی تزان را رسوی و پا افغانستان حمله کوي و دی افغانستان سیمی لاندی کوي. دا واقعیت دی پا اولا که ما دا ترحک چه دا خواهی وادی او دا مدنی حقوق دا ټول دام دی وای دینی دام دی دی دنیا پلار کی ایخی پری را علوی واشان دی مخلوقات. پاکستان دی اسلام دی دین نداس دام جوړ کرده دی چه پزرگونو کسانی پا دی دام که نخلولی دی. موگو تاس هم دا اوس گورو چه پا بلوچستان که پزرهاو ملی مشران و مبارزین نیول کیگی و رکیگی نیست و نابود کیگی. نو په دې اساس پاکستان کوم پاک نیت نه لري چې یادې پښتون ته خدمت وکړي، یادې بلوچ ته خدمت وکړي او یادې د افغانستان سره دوستي وکړي. پاکستان د افغانستان سره دښمنی لري او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره د هر ډول هیلو نه کار اخلي. دوی په خپل وروستۍ ستراتیژي کې افغانستان د پاکستان د پنځمې صوبې پیس رامنځته کړی.
تشکر استاد محترم.
د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د پاکستان دغه ناولي نیتونه باید رابرسیره کړي او په نړیواله سطحه د پښتنو بلوڅو د حق موضوع نړیوالو مجامعو ته وړاندې کړي.
بسیار زیاد تشکر محترم استاد محترم عبی الله رفیع مشاور اکادمی علوم و علوم افغانستان محترم محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل و همچنان از آقای خادم حسین تشکری میکنیم. همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنیم تشکری میکنیم، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، شمشاد زدران، آقای میر احمد صافی و در کابل همکار ما رامین کاکل. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.